احمد شیبریم پر خبرونه کې مو هر کله کوم خبرونه د ملګر ملتونو د کډوالو عالی کمشنری یو ان ایچ سی آر ویلي چې د رواني اپریل میاشتې په لومړیو لسو ورځو کې نږدې 15 سره افغان کډوال له پاکستانه ایستل شوي دي. دغه کمشنری په خپل تازه راپور کې وایي چې په دغو کسانو کې تر 14,000 ډیر په جبري ډول اخراج شوي دي. یو ان ایچ سی آر د تیرې اونۍ په ترڅ کې په پاکستان کې د 1,655 افغانانو د نیولو خبر هم ورکړ. د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ ادارې د زرګونو افغانانو او د کامرون د خلکو لپاره د لنډمهاله محافظتي استوګنې پروګرام لغوه کړ. د دغه پروګرام له لارې هغه خلک امریکا ته تللي وو چې خپلو اصلي هیوادونو کې جګړې، طبیعي پیښې او نور خاص حالات راغلي وو. د امریکا د کورنی امنیت وزارت اعلان کړی چې افغانستان او کامرون نور د لنډمهال خوندیتوب د حیثیت په شرایطو کې نه راځي. اټکل کیږي چې شاوخوا 14,000 افغانان او 9,000 د کامرون خلک له تازه پریکړې اخیستمن شي. امریکا شاوخوا 10,000 افغانانو ته د استوګنې موقت اسناد ورکړي او ځینو ته وارد مخه پیغامونه رسیدلي چې له امریکا ووزي ځکه اسناد لغوه شوي دي. طالبانو نن 14 کسان د 500 په ګډون په خوص او جوزجان کې په درو وهلي دي. د طالبانو سترې محکمې خبر ورکړ چې دا کسان د نامشروع اړیکو له کور څخه د تیښتې او دې ته ورته جرمونو له مخې هر یو له 15 تر 9 درو وهل شوي دي او له 2 تر 5 کلونو په بند محکوم شوي دي. د تیرو 3 کلونو په ترڅ کې طالبانو 198 تنه د 140 په شمول په افغانستان کې په درو وهلې دي. ملګرو ملتونو د بشري حقونو ډلو او د نړۍ بیلابیلو هیوادونو په پرله پسې ډول له طالبانو غوښتي دي چې دا بهیر ودروي. د ایران او د امریکا د متحده ایالاتونو استازو نن په عمان کې په لوړه کچه خبرې پای ته ورسولې او دا خبرې تازه په دې 2 شېبو کې پای ته ورسېدې. خوشمنه سره وکړه چې ډیر ژر به یعنی په 2 ورځو کې به بیا خبرو ته سره کښېني. د دې خبرو هدف د تهران اټومي پروګرام دی چې د چټک پرمختګ په حال کې دی. د امریکا د متحده ایالاتونو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ وارلمخه خبرداری ورکړی دی که چېرته کومه موافقه ونه شي نو پوځي اقدام به وکړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس رقچی د ایرانی پلاوی مشینن وکړه او د امریکا د متحده ایالاتونو له لوري د خبرو مشي د ولسمشر ټرمپ د منځني ختیځ استازي سټیف ویتکوف وکړه. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي سپینه مڼۍ ته لستنېدو وروسته لومړی روغتیایي معاینات وکړل او ډېر ښه احساس کوي. د 58 کلن ټرمپ طبي معاینات د جمعې په ورځ د واشنگتن په والټر ریډ طبي مرکز کې وشول چې تمرکز یې پر زړه او ادراکي ازموینو و. تر معایناتو وروسته جمهور رئیس ټرمپ خبریالانو ته وویل چې د ادراکي معاینې په وخت هر ځواب مثبت ترلاسه کړ او د یوازې زړه روغ نه دی، روح یې هم آرامه ده. ولسمشر ټرمپ یې وویل چې د دې معایناتو بشپړ راپور به تمه ده چې سبا یکشنبه خپور شي. د امریکا ولسمشران په دودیز ډول د خپل روغتیا او سلامتیا په اړه ولس ته توضیحات ورکوي که څه هم دوی مجبور نه دي چې دا کار وکړي.
ترشنه آسمان لاندې
راخلی بیا هم په دې خبرونه کې د افغانستان په تصویري رسنیو کې د خوځنده موجوداتو د خبرېدو د بندیز په اړه بحث لرو چې دا بندیز ورو ورو د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې پلی کیږي. لومړی ځل د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په قانون کې چې پروسه شکل د زمري په میاشت کې په رسمي جریده کې خپور شو، په دریم بند کې په تصویري رسنیو کې د زیرو خپرېدل منع اعلان شول. تر اوسه دا قانون د افغانستان په 14 ولایتونو کې عملي شوی دی. مخکې تر دې چې په دې اړه بحث مخه کړو چې ولې په ټولو ولایتونو کې نه عملي کیږي، ولې په ځینو ولایتونو کې عملي کیږي، ولې ځینې ولایتونه مخته له دې بندیز سره مخامخ کیږي، مخکې تر دې چې دې سوالونو ته مخه کړو او له میلمنو د دې سوالونو ځواب ترلاسه کړو، دې ته به راشو چې په وروستیو کې په 3 ولایتونو جوزجان، پروان او زابل کې دا قانون پلی شو. په دې اړه سنا کاکړ راپور لري.
د افغانستان په 3 ولایتونو کې د طالبانو حکومت لخوا په سیمه ییزو رسنیو د ژوندیو موجوداتو د تصویرونو خپرولو بندیز له تازه راپورونو سره هم مهاله. د افغانستان د خبریالانو مرکز ویل دی سره د محدودیت 14 ولایتونو ته وغځید. د دغه مرکز د اړیکو عدالت غوښتنې برخې مسؤلې سمی ولیزاده ازادي راډیو سره په خبرو کې دا وکړه چې طالبان په دې هڅه کې دي چې یوازې په خپل واک کې رسنۍ فعالې او نورې سقوط شي.
همه اینها نشان دهنده یک برنامه
دا ټول د رسنۍ او د بیان د ازادۍ په وړاندې د یو سیستماتیک پروګرام ښکارندوی کوي. طالبان په دې هڅه کې دي چې په افغانستان کې دننه خصوصي رسنۍ له بشپړ سقوط سره مخ شي او یوازې څو رسنۍ چې د دې ډلې په واک کې دي خپل خپرونو ته دوام ورکړي.
این رسانه ها به نشرات خود ادامه بدن.
دا څرګندونه وروسته له هغې دي چې تازه د افغانستان د خبریالانو مرکز د اپریل په لسمه د یوې اعلامیې په خپرولو سره وویل چې د طالبانو حکومت په جوزجان، زابل او پروان ولایتونو کې په سیمه ییزو رسنیو د ژوندیو موجوداتو د تصویرونو د خپرول بندیز لګولی دی او په دې اړه یې اندېښنه وښوده. جوزجان کې یوې ښځینه خبریالې هم د نوم نه خپرېدو او د غږ بدلون په شرط ازادي راډیو ته د خبره تایید کړه.
طالبانو بیا هم په یو بل اقدام کې په جوزجان ولایت کې د ژوندیو موجوداتو خپرول منع کړل او حرام یې وبلل او د دغو تصویرونو د استفادې مخه یې ونیوله.
د طالبان حکومت د 1403 لمریز کال د سمري په لسمه نیټه د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په نوم خپل نوی قانون اعلان کړ چې دغه قانون د ولسمې مادې په دریم بند کې د زیرو یا ساکهو موجوداتو د تصویرونو پر اخیستلو او خپرولو بندیز لګیدلی دی. هغه مهال د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ویان سیف الاسلام خیبر ویلي و چې دوی به په تدریجي ډول په افغانستان کې د ژوندي موجوداتو د انځورونو د خپرولو بندیز قانون عملي کړي. طالبان د ژوندیو موجوداتو انځورونه د اسلام له نظره ناروا بولي، خو مخکې د دې بحثونو په لړ کې په ټولنیزو رسنیو کې داسې یوه ویډیو لاس په لاس شوې وه چې پخواني جهادي قمندان او د طالبانو حکومت د کورنیو چارو سرپرست وزیر پلار جلال الدین حقانی ته منصوبه وه او هغه پکې ویلي وه ګڼ شمېر عرب او جمع علما تصویر ناروا نه بولي. د اسلامي علومو یو شمېر عالمانو له ډلې د مصر له الازهر پوهنتون څخه فارغ ډاکټر محمد الله صخره هم ازادي راډیو ته ویلي وه چې تصویر او مجسمې هغه خاص حالت کې منع شوي چې د شرک او یا هم عبادت کولو ویره یې موجوده وي. طالبان په دې تورن دي چې په افغانستان تر بیا ځلې واکمنېدو وروسته یې هڅه کړې چې د دغه هېواد په رسنیو پراخ محدودیتونه ولګوي او ان ځان سانسورولو ته یې اړ باسي. د افغانستان له خبریالانو د ملاتړ سازمان مشر حامد عبیدی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د بیان د ازادۍ هغه اصلي او اساسي اصول چې اطلاعاتو ته لاسرسی او انتقادي ژورنالیزم دی، په تېرو څه باندې دریو کلونو کې طالبانو دا ثابته کړه چې دانش یې زغملی. نو ځکه آزادو رسنیو باندې محدودیتونه وضع کړل او ورځ تر بلې د دغو محدودیتونو په شمېر کې زیاتوالی راغی.
خو د طالبانو حکومت بیا تل ادا کړی چې د اسلامي شریعت او ملي ګټو په چوکاټ کې د رسنیو ملاتړ ته ژمن دي. د یادونې ده چې تازه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه دفتر یا یونما په دغه هېواد کې د طالبانو حکومت لخوا د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د قانون د تطبیق او تنفیذ د ناوړه پایلو په اړه اندېښنه ښودلې ده. یونما د اپریل په لسمه د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون تطبیق تنفیذ او پایلې په نوم خپل راپور کې د نورو موضوعاتو تر څنګ دا هم ویلي چې د افغانستان رسنۍ هم د دې قانون له امله له نویو ننګونو سره مخ شوي دي.
د سنا ککړ راپور موریده. طالبان ولي د خوځنده موجوداتو له تصویرونو سره مخالفت کوي؟ دلته د بحث لپاره د کابل پانتون د ژورنالیزم پخوانی استاد بیت الله حمیدی او جیرک فهیم خبریال را سره په بحث کې را سره دي. له دوی هرکلی کوم. حمیدی صاحب، کلمړی له تاسو واورو، د خوځنده موجوداتو د تصویرونو د خپرېدو مخنیوي ستاسو په نظر په څه معنا، یعنی ولې؟
سلامونه شیبه صاحب تاسو ته، د ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته او جیرک صاحب ته. زما په نظر دا د اطلاعاتو د لاسرسي په لاره کې د نوي خنډ ایجادول دي. تاسو چې کله معلومات راټولوي، تر ټولو د فام وړ او د اسانه معلومات هغه دي چې ټول خلک پرې پوهېدلی شي کوم چې په تصویري بڼه ثبت شوي وي. نو که تاسو تصویري ثبوت د کوم څه نه لرئ، دا یوازې په لیکلې بڼه وي یا په بله بڼه وي، د دې درک او د دې ثبت د خلکو په ذهن کې سختیږي او خلک یې وخت په وخت تېرولی شي. طالبان پوهېږي چې د دوی په کړنو باندې خلک غواړي کنټرول ولري، د دوی مرکې ثبتېږي، د دوی د کارونو د خلکو سره روزانه برخورد ثبتېږي او دا شل کاله وروسته هم دوی ته مشکل جوړولی شي. نو په دې خاطر یوازې په هغه رسنیو کې چې د دوی تر واک لاندې نه دي، خپلواکې رسنۍ دي یا تر یو حد خپلواکې دي، د هغوی دغو رسنیو باندې ورو ورو محدودیتونه وضع کوي چې یو تر ټولو لوی محدودیت هم د تصویرونو د نشر دی.
زیرک صاحب، که ستاسو نظر واخلم، فهیم صاحب، چې تاسو څه فکر کوئ چې ولې دا بندیزونه لګول کیږي؟
شبر سب تاسو ته سلامونه استاذ قدر منو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې حمیدی صاحب یادونه وکړه د هغې بر علاوه دلته ځینې نور موارد هم شته دی یوه مسله دا هم ده چې دوی غواړي هغه خپل اصول چې دوی په خپل نظر او ذهن کې لري هغه په مرور د زمان په رسنیو باندې عملي کړي او هغه لکه څنګه چې په رپورټ کې یادونه وشوه د دوی هغه شروع هم د ولایتونو نه ده چون دوی کوشش کوي چې دغه اقتدار یا په دغه رسنیو باندې هغه خپل پاور چې دی هغه په سیمه ییزه کچه باندې راټول کړي په مرکزي برخه کې چون اکسس د ژورنالیستانو د نورې نړۍ سره دا لږ اسانه دی او ډیر جنجال پیښولی شي نو یوه موضوع ده او د دې سره جوخت د دغه قانون نورې مادي یا نورې فقرې هم داسې دي چې دا ټولې په دې معنی دي چې دوی په تدریجي ډول باندې هم دا هڅه کوي چې د رسنیو په وړاندې د خنډ لامل شي او بالاخره یو اقتدار په رسنیو باندې ترلاسه کړي او هغه ژورنالیستان هغه رسنۍ چې هغه په افغانستان کې فعالیت کوي په یو ډول نه یو ډول خپل دې ته مجبور شي چې هغه رسنیز فعالیتونه اطلاع رسانی دا پریدي او میدان دوی ته پات شي.
فهم سپ تاسو په خپل له تلویزیون سره یو تلویزیون سره کار کاوه که په تلویزیون کې دغه خواسنده موجودات څوک ښکار نه کی خبرونه په پسړه کوي
مددی خو ډیر غټه ستونزه په خپل ژورنالیستان ته معلومیږي چې هغه عمل ته پرسنوي کې دی منګ په نشراتي برخه کې په افغانستان کې بدبختانه په دې وروستیو دوه درې کلونو کې ډیر غټ جنجال سره مخ یو او مخ شو هغه ژورنالیستان چې غوی په سیمه ییزه کچه کار کوي دا غوی د نشراتو امددغه بندیزونو لوجي دا غوی غ نشراتي سکیجول چې د 12 ساعتونو په ځای باندې 4 ساعت او 2 ساعت تراغلي یعنی لږ دا دی چې که تاسو یو خبرونه وړاندې کوئ او په هغې کې په تصویرونو باندې بندیز وي تب هم نو هغه خبرونه چې بندیږي هغه ځای په رسنیو کې په سکیجول کې خالی پاتې کیږي له دې سره جوخت هغه رسنۍ چې هغه په کابل کې وي او هغوی په څلیرویشت ساعته نشرات کول تاسو د هغوی سکیجولونه وګورئ هغوی سکیجولونه هم تر 8 او 9 ساعتو راکته شوي دي نو یو علت هم همدا دی چې لکه تاسو چې ورته یادونه وکړه چې دوی به بل اخره نشروي څه چون د نشر دپاره هغه څه چې په هغې باندې بندیز لګېدلی دی تاته دغه د هغې هغه اصول له هغه مقررات چې ته هلته د یو رسنۍ په توګه باندې په ځان باندې عملي کې هغه نشي نشرولی نو طبعاً په سکیجول کې تغیرات راځي تاسې د جمهوریت نه د جمهوریت په کلونو کې د رسنیو د خپرونو هغه سکیجول چې د اوسني سیستم او نظام د تر اقتدار لاندې د رسنیو د سکیجول سره پرتله کوي متفاوت بدلونونه به پکې وګورئ.
مننه حمیدی صاحب. کله چې تصویر څوک نه خپروي د تلویزیونونو خصوصا یو غټه عایداتي منبع چې هغه اعلانونه دی هغه لمنځسي فکر نه کوي چې له اقتصادي پلوه هم د تصویر رسنیو ته ډیر سخت زیان اوړي چې دا زیرو پکې ښکاره نه سي.
دقیقا ګوره دا قوانین چې دوی د قانون نو ورکوي د دوی د عوامر چې دوی پر رسنیو باندې بندیزونه لګي ورو ورو یو ورځ مثلا خځه نشي نشرولی بل ورځ د دې مسایلو په باره کې خبر نشي کولی بل ورځ په دې بڼه نشرات نشي کولی بل اخره تصویر نشي نشرولی دا ټول د دې لپاره دی چې دا رسنۍ محدود شي تنګ شي او بل اخره په اقتصادي لحاظ په فکری لحاظ په محتوا په لحاظ د هر ډول د هر خوانه دوی د مشکلو ستونزې سره مخ شي او رسنۍ په دې مجبور شي چې وایي چې بس زی بندوم او کله چې د نړیوال ټولنې سره د خبرو وخرجي طالبان وایي چې موږ اجازه ورکړو موږ ورته شرایط وځ کړی وو چې په دې شرایط ته تاسو به چارات کوي او دوی نشي کولای چې نشي کولای د دې کې زموږ څه ستونزه ده د سیستماتیک پلان همدغه دی چې دوی ورو ورو د اقتصادي لحاظ په محتوا په لحاظ په هر لحاظ رسنۍ دونه محدود کړي چې بل اخره د رسنۍ مسؤل خپل لاس و.
حمیدی صاحب نو تاسو په باور ولې یو ولایت انتخابوي که څه مخکې دې ته اشاره وشوله چې له ولایتونو به بیا مرکز ته راځي اما مثلا لکه د خبرونې په پیل کې چې مو په راپور کې واورېدل په څو ولایتونو جوزجان و پروان و او زابل لری لری پراته ولایتونو سره دا څنګه انتخابوي؟
طالبانو په دې تیر څو کلونو کې یو پالیسۍ ته مخه کړې ده چې د دوی په نظر دا د دوی سیاسي نبوغ ښیي او دا د دوی سیاسي درایت ښیي چې د بلند خبره دوی د مدارانه کار اخلي ورو ورو مسائل په خلکو تحمیلوي او راځي د لری پرتو ولایتونو خبره ده چې متاسفانه خلک ویشل دي نړیواله ټولنه لری پرتو ولایتونو ته او خپل د افغانستان لوی نفوس لری پرتو ولایتونو ته لاسرسي نه لري نو هلته چې بندي زملي شي نور خلک چې د په ماتروسه مشکل نه درغلي نو پاغوي دي هغه اکشل عمل چې د دوی په مقابل کې راپورته کیږي دا غي یو څه مخنیوي کیږي هم په نړیواله کچه هم په کورنۍ کچه یو دلیل دا دی دوهم دلیل دا دی ګور یو خبره بلم ده چې طالبان په لری پرتو ولایتونو کې په ټولو رسنیو کې مورد نه بندوي د دوی تر وخت خپل رسنۍ چې د ملي ټلویزیون څنګه دی په هغه کې یا د دوی د دولتي ادارو انټرنیټ پاڼې دی په هغه کې ټول مسایل نشریږي دوی خپل په اصطلاح تبلیغاتي کلیپونه نشروي دوی خپل عکسونه نشروي دوی خپل اعلامیه نشروي هر څه لګیا دي خو هغه څوک چې د طالبانو پر مطلق واک لاندې دي په هغه محدودیتونه وضع کیږي نو بل دلیل دا دی دوی ورو ورو غواړي د حلقه په خلکو راتنګ کې او بل اخر هغه څه چې دوی د دوی تفسیر د شریعت او د فقه او یا د سیاست څخه دی هغه په خلکو تحمیل کی
فهم صاحب کبیر ته بیا هم د پروګرامونو برخه ته راشم کنه مثلا ک د خوځنده موجودات په تلویزیون کې خبره نشي تفریح پروګرامونه باید بند شي ډرامې باید بند شي فلمونه باید بند شي موسیقي هم باید بند شي خو موسیقي هم بند شوی ده لیکن ستاسو د تجربه په اساس په خبرونو یې تاثیر څه دی
شیبر صاحب دا په خبرونو باندې په څو لحاظ باندې تاثیر لري اول دا دی چې کته یو خبرونه باندې منګ کدا ټلویزیونونه په خبری او غیر خبری ټلویزیونونو باندې تقسیم کو نو د خبری هغه ټلویزیونونه چې هغه کاملا خبری دي هغه خو په دغه د خبرونه په مسله کې نه غیزمن کیږي البته هغه خبرونه چې هغه خبرونه چې هغه د موسیقي اړوند دي یا داسې پروګرامونه دي چې د دوی وصول سره په ټکر کې راځي تبه نه غیر رپورټونه به په غیر رسنیو کې نشي نشرول نو دغه په هغه خبری سرویس کې کمواله راولي اما یو شمېر ټلویزیونونه دي چې هغه په ان وخت کې چې خبرونه لري نور د تفریحي پروګرامونه هم لري د موسیقي پروګرامونه هم لري نو تاسو ولي د لاغه پروګرامونه چې دا غوي بند شول دا غوي هغه نشراتي سکیجول چې د کمزور شو کم شو او په خبرونو باندې بل هغه زده ده چې تبه هغه مجبورې په خبرونو باندې ډک کی یا مثلا په بل خبرونه ډک کی اوس کوې وازی دا د خوزند د رسنوي یا د خوزند یا د زیرو حیواناتو مسله یوازې دا په دغه قانون کې نه ده په دغه قانون کې نور ډیر موارد دي مثلا په 14مه ماده کې د غږ مسله راغلی ده په 15مه ماده کې حتی د دوی هغه محتسب ته مستقیما وظیفه یا دنده ورکړل شوې ده چې دا غي د 15مه ماده تقریبا اوله فقره کې دا یادونه کیږي چې دوی مسولیت لري د اطلاعاتو او د رسنیو مسولین په دې برخه باندې په دغه مسایلو باندې وو پوښتې چې هغه قوانین نارایت کوي یعنی یوازې دا مسله نه ده چې د غلطه د پرندو او د خلکو د غونو په مسایلو باندې بندیز لګیدلې بلکې نورې فقری او نورې مادي هم شته چې دا په مرور د زمان دوی هغه عملی کړی دي او دا ټول تاثیر لري هم په خبرونو باندې او هم د خبرونو سره ترڅنګ په هغه نشراتي سکیجول باندې چې هغه د نشرات په اساس باندې هغه توزیع شوی
حمیدی صاحب د تلویزیونی د تلویزیون په تعلیمي خبرونه باندې هم د دې تاثیر باید زیات وي خصوصا د تلویزیون یو کمال دا دی چې حرفوي مهارتونه تر خلکو پورې رسولی شي مثلا نالته ویډیو شون کې حضور ته ضرورت پیدا کیږي فکر نه کوي چې دغه برخه به هم کنډاو شي له دغه بندي سره
بالکل ګورې عموم کې د تلویزیونی یا تصویري رسنیو ټولې برخې زیانمنې کیږي د خبر د تعلیمي او د ساتری د پر چې کوم موارد دي د بختیا د پر د ټول زیانمن کیږي تاسو تر مخ زیرک سیب څخه خبر نو بارک پوښتنه کړو دا د تعلیمي خبرونه په بارک اې نو تاسو په رسنیو کې د وقایع او د پیښو انعکاس کوي د پیښو انعکاس هغه وخت تر ټولو په خډول ممکن دی چې تاسو د دې پیښې چې څومره زیات ممکن وي جزئیات او د پیښې موارد معلومات راټول کړئ دا معلومات تاسو په تغک په شکل پر رادیو کې وړاندې کوي په لیکلي باندې په چاپي رسنیو کې وړاندې کوي سره د یو ثابت تصویر او په تلویزیون کې تاسو هم ورسره غږ لرئ هم ورسره په سب ټایټل کې لاندې لیکنه کوي او هم ورسره تصویر وړاندې کوي، یعنی هغه پیښه څنګه پیښه شوې ده چې داسې وړ شوې ده، یو چا چې څه ویلې دي په کوم حالت کې ویلې دي. که تاسو مثلا د یوې کورنۍ د لوږې حالت انعکاس کوئ، دا هغوی څنګه په لوږې کې دي ویل، یوه خبره ده فارسي مشهور متل دی دیدک کی بود مانند شنی ده. نو دا بل د کله تاسو تعلیمي خپرونه وړاندې کوي په یوشتم پیړۍ کې په تعلیمي کچه کې یو لوی انقلاب دا دی چې خلکو وکولای شول سند څخه د باندې په کور کې په تصویري ډول خپل صنفونو ته لاسرسی ولري، یو استاد په تصویر کې را څرګندېږي او هغوی ته شاګردانو ته زده کړه ورکوي. او دغه شی ورو ورو په افغانستان کې هم پلی کېده، خصوصا د نجونو لپاره چې په نجونو باندې د زده کړو بندیز ولګېدو، نجونو رسنۍ د ابتکار وکړو چې په آنلاین په رسنۍ صنفونه یې جوړ کړل او دا رسنۍ صنفونه خلکو ته تدریس ورکو. که ته اوس په دې کې تصویر ته اجازه نه ورکوي، نو یوازې غږ ته اجازه ورکوي. هغه د تعلیم او د تعلیمي موادو د انتقال په پروسه کې خنډ رامنځته کیږي او تاسو پوره معلومات نشئ انتقالولی. تاسو د ریاضي معادلات مثلا یوازې په خبرو کې تشریح کوئ، د کیمیا او د فزیک د ساینس نور معادلاتو مسائل په خبرو کې تشریح کوئ، د تاریخ په اړه یوازې تاسو خبرې کوئ، تصویر ویډیو کدا غوي ولري غن نشي ورته.
عینن په عادي حرفه عادي حرفوي شان لکه فرضاً تلویزیون لاره خلکو ته نجاري ورزده کوي، خلکو ته خیاطي ورزده کوي او یا د سنور شان، نو دا ټوله لخن سره مخامخیش.
دقیقه مو چې کله رسنیز انقلاب مطالعه کوو، رسنیز انقلاب د خط د پیدایښت څخه شروع شوې، کله چې خط د خلکو ترمنځ پیدا شو نو د معلوماتو نشر زیات شو، دغه نو وروسته چې چاپ پیدا شو لا نور دا وسط پیدا په 15مه پیړۍ کې. په 19مه پیړۍ کې چې کله رادیو شو نو نور لا ډیر خلکو ته ورسېدو، د 19مه پیړۍ په نیمه کې چې کله تلویزیون شو نو دا نور هم وسط پیدا کړ، ډیر خلکو ته ورسېدو. اوس چې خلکو سره سمارټ ټلیفونونه دي او کولی شي تلویزیونی او تصویري رسنۍ د ځان سره موبایل کې وګوري، که دغه محتوا په تولید باندې په افغانستان کې دننه بندیز لګیږي، خلکو ته د خلکو معلوماتو ته لاسرسی لا محدود کیږي، کمیږي او خلک مجبور دي په یو څه دغه خلا ډکه کې، بیا نو مجبور دي بهرني چې شي تولیدیږي د خلکو افکار د هغوی خواته شي. دا یو بل نقص دی چې طالبان ورته پام نه کوي. خو مګر دا چې تاسو د خلکو نه سمارټ ټلیفونونه او ټول شان راټول کوي، هیڅ ډول تصویر ته نه
دغه دغه ډیر مهمه ده. تاسو مهمه موضوع ته اشاره وکړه، په دې برخه کې به د فهیم صاحب نظر واخلم. څنګه تاسو له دې سره موافق یاست چې کله په داخل کې تلویزیون ونه لرو طبیعي خبره ده چې خلک بهرنیو تلویزیونونو بهرنیو تصویرونو ته مخه کوي؟
منګ په خپل سیمه کې د افغانستان د وضعیت باندې نور ماډلونه هم لرو. یو ماډل د هندستان او د پاکستان د جدایي مسله ده، او بل ماډل د ایران د انقلاب مسله ده. کله چې په ایران کې د انقلاب رامنځته کیږي، دا غین وروسته پر رسنیو باندې ورته وضعیت راځي، او موږ ولې د لالتا یا تاسو په ارشیفونو کې وګورئ، یالته دا غل ژورنالیستانو وضعیت د انقلاب په دورو کې به نهایت زیات د اندېښنې وړ خودل شوی دی، او په دې باندې ډیر ژورنالونه او ډیر لیکنې شوې دي. الته د کیهان په نامه باندې ورسپاڼه وا، الته د جاموجم په نامه باندې ورسپاڼه وا، الته خپل د ټلویزیون وو. هغه خبريالان چې هغه د دغه فشارونو او جنجالونو سره مخ شو، عین وضعیت د افغانستان وو، او هغه لاړل په ایگزایل کې میډیا جوړ کړ د افغانستان د ایران د پاره. دغه مطبوعات هغه ځایونه و چې هغه په ایران کې د هغه محتوا د پاره پابندي و. یعنی وضعیت افغانستان ورسره مخ کیدونکې ده. هغه محتوا چې په افغانستان کې اوس بندیږي یا بنده شوې ده او لا د بندیدو په حال کې ده، هغه په ایگزایل کې د افغانستان د ژورنالیستانو د خوانه رامنځته شو رسنیو له لارې وړاندې کیږي. او په اوس زمانه کې چې د انټرنیټ او ټکنالوژۍ زمانه ده، په هیڅ صورت باندې څوک نشي کولای چې په انفرادي ډول د خلکو په ټلیفونونو کې مداخله وکړي او داغه مخه ونیسي. په ایگزایل کې ټول رسنۍ هغه محتوا هر ورځ په خپل پروګرامونو کې وړاندې کوي چې په افغانستان کې په بندیز دی او خلک هغه ته لاسرسی لري. نو دا یو ستونزمنه مسله ده که هغوی په افغانستان کې په رسنیو باندې محتوا باندې فشار راوړي او بندوي، په ایگزایل کې د افغانستان د پاره کوم مطبوعات
نشرات به هر له موضوع بخیر بیرته داخل تر شو. که څه هم تاسو دا موضوع یاد کړه، په اوسنی زمانه کې د انټرنیټ په زمانه کې له موبایل به څنګه تصویر مخه نیسي؟ او دغه اوس خو ځینې راپورونه همدا هم وایي چې په دې باندې هم کار روان دی چې ممکن د 2015 کال تر اخیره پورې یا د 2016 کال تر اخیره پورې شاید په نړۍ کې د انټرنیټ بیخي وړیا شي، او د دنیا په هر کونج کې که غربي که سمه وي که دشته وي که بانډه وي هلته خلک انټرنیټ ولري، نو بیا به له دې بندیز سره څنګه چلند کوي؟ یعنی فکر نه کوي هغه بندیز چې مخه یې نه نیول کېږي ولې باید مخه ونیول شي؟
ما وړاندې هم دا یادونه وکړله، ما یې د مثال په ډول د ایران خبره په دې خاطر وکړله چې د دې مخه نه نیول کېږي، یعنی که نیول کېدلی شوه ایران د دغو نه ستر انقلاب نه وروسته د هغوی چې رامنځته کړو بیا هغه ریسټرکشن چې پر مطبوعاتو باندې رامنځته کړلې هغوی مخه ونه نیولی شوه د دغې ټکنالوژۍ. تاسو که کله هغه هیوادونو ته سفر وکړئ هلته هغه رقم په رقم فلتر ورته جوړې شوي دي، او خلک یې روزمره د نړۍ د مطبوعاتو نه معلومات لري. په ټلیفونونو کې په افغانستان کې د دې شیانو مخه نیول یا د تصویر او د هغې د ویډیوګانو مخه نیول دا یو ناممکن کار دی، او دا چې روس ته نړۍ نور پرمختګ کوي یا ستاسو په وینا انټرنیټ وړیا کېږي دا به لا ستونزمنه شي، اما دا یو سیاسي او هغه یو سیاسي بصیرت ته کېدای شي چې یو مراجعه وشي. هغه دا ده چې دوی باید لږ تر لږه یا خلک باید لږ تر لږه یا حاکمان لږ تر لږه باید په دې مسله پوه شي چې دا یو ناممکنه مسله ده، او هغه څه چې موږ بندوو هغه مخنیوی نه شو کولی په شکل د اشکالو خلک کولی شي چې اکسس ولري.
مننه فهیم صاحب. حمیدی صاحب، بیا هم دمدغه د مخنیوي له خاطره فکر نه کوي چې په هغو شیانو باندې یو چارواکي په یوه هیواد کې په یوه سیمه کې ځینې حقوق ځانونو ته ورکوي چې دا کار باید وشي او دا کار باید ونه شي، لیکن ځینې شیان داسې دي چې د وخت تقاضا دا وي چې امکانات یې نشته چې بندیز څوک پې ولګوي، نو که دا بندیز لګوي دغه اړخ ته ولې فکر نه کوي دا اوسني چارواکي؟
تسمنه امدا ستونزه ده زموږ هیواد کې، خصوصا د اوسنۍ حکومت له طالبان دوی له تاریخ څخه هیڅ ډول زده کړنه کوي. دوی په دولت په لومړي دور کې دوی تر ټولو بد حالت راخسته وو، تلویزیون مطلق بند، یعنی هیڅ تلویزیون نه باید نشرات کړي، حتی د دوی تلویزیون ملي تلویزیون بند وو. مګر په کابل کې خلکو فلمونه نه لیدل، مګر په کابل کې خلکو ځان سره رادیوګان نه درلودي، موسیقي نه اورېده، نور داسې کارونه. تاسو د یو هیواد منابع په داسې مسایلو مصرفوي چې هغه په خلکو کې ویره او ترخه خپروي، او د دې ترخه نه تاسو د قدرت احساس کوي، او په مقابل کې خلک د پرمختګ څخه راګرځي. مثلا څونه بودیجه باید محتسبینو ته ځانګړي شي وي چې دوی هر ورځ کینی د رسنیو محتوا وګوري چې دا ښه ده دا بده ده، او بیا په هغې باندې عمل وکړي. کم دغه ولې په تعلیمي برخه کې مصرف نه شي؟ دوی هر ځل دغه یو متاسفانه زموږ د ټولنې د سنتي ډلو سره د ملایانو په شمول یوه ستونزه دا ده چې دوی همیشه له نوې ټکنالوژۍ او نوي پرمختګ او نوي مدرنیت څخه په ویره کې دي. یو وخت یوازې د لاؤډ سپیکر سره دښمني وه، د هغې په خلاف یې د ریل ګاډي سره دښمني وه، د هغوی خلاف فتوا ورکولې، اوس د رسنیو سره ده. متاسفانه دوی د خپل تیر څخه هیڅ ځکه چې زنه په امدا ستونزه د دوی په تعلیمي سیستم کې ده چې دوی ته د نوي مسایلو سره د تعامل په برخه کې درس نه ورکول کېږي، دوی ځکه نه کوي، او کنه دا د دوی هغه خپل ټروماتیک بیک گراوند په لحاظ چې دوی ترومال دلی دا اوس خپل عقده په هر ډول چې شي په خلکو سره وي، هر غته چې خلکو خوخيږي او خلک تر ګټه اخلي دوی دغه مخنیوي کوي او دغه سره په ضد کې واقع کیږي. دغه مسله باید پیدا شي او چېرل شي او جواب پورتومندل شي. او دوی هر ځل دا کوي او هر ځل دوی ناکام وي، او بیا هر ځل دوی راضي دا شي څخه تر بل هر چا ډیره استفاده هم کوي، مګر په خلکو د بندیز یو کوشش کوي او خلک په دې بندیز مصرفوي او د خلکو ترمنځ وویره او ترها خبروي، او دا ویره ترها باندې چې کله خلک خبرې کوي دوی په جماعت او حجره او په کلی باندې او په کور او په بل اخر په نړیوال رسنی کې چې کله دې مسائل په اړه کې عکس العمل نه اوري، دوی د قدرت احساس کوي او فکر کوي چې دا د مو یو ځواک یو هغه څه کوو چې نور څوک یې نشي کولی او ټول مخالف دي، مګر موږ بیا هم دغه شی کوو.
مننه حمیدی صاحب. فهیم صاحب، کبیرته دغه اړخ ته راشو چې دا لګښت به څرنګه شي؟ مثلا هغه کسان چې د خوځنده موجودات په تلویزیون کې نشکاره کوي، په تصویري بڼه یې نشکاره کوي، نو دوی بیا مجبور دي چې انیمیشن ته مخه کړي یا انفوګرافیک ته مخه کړي یا لغیر انساني شیانو فرزن له طبیعت او له دې شیانو کار واخلي چې په تلویزیون کې ښکاره کړي. دا په خپله دا لګښت ډیر زیاتوي نه پاین وخت کې.
شیبر صاحب تاسو ډیر ښې مسلې ته اشاره وکړه. په افغانستان کې رسنۍ اوس په هغه پخوانی اقتصادي وضعیت کې نه دي چې پخوا وو. اوس هلته ډېرې رسنۍ د اقتصادي بحران سره مخ دي، لکه تاسو چې وړاندې په خپرونه کې یادونه وکړه، کله چې په رسنیو باندې محتوا بندیږي یا تفریحي خپرونې بندیږي اعلان کمیږي، نو د انیمیشن د جوړولو دپاره، د نورو ګرافیکي کارونو دپاره او همدارنګه د پروفیشنل ویډیوګانو د جوړولو دپاره، هغې دپاره پروفیشنل کارمندانو ته اړتیا ده چې اوس بدبختانه په افغانستان کې د دوی تعداد ډېر زیات کم ده. او بیا د دې سره جوخ که مونږ چیرته د ګوتو په شمار څو کسان د رسنیو دپاره پیدا کړو، نو په څومره رسنیو کې به یې هغه وګمارو، او که بیا یې وګمارو نو د هر هغې کس دپاره چې هغه په ګرافیکو انیمیشن کې کار کوي، د هغوی دپاره مونږ باید څومره معاش وټاکو چې د هغوی هغه پیسې مونږ پوره کړی شو. بدبختانه دا د بودیجې له لحاظه یو ستونزمنه مسله ده، او زه خپله د خپل ماموریت پر مهال چې هلته ومه مونږ د دغه مشکلاتو سره مخ وو. د دې سره جوخت بله مسله دا هم ده چې څه ډول تصویرونه د کومو برنامو دپاره ته جوړې، آیا د هغې د امکاناتو نه پرته د مالي لګښت نه امکانات یې څومره دي. مثلا کوم کوم ځینو کې ته ویډیو شوټ وکړي چې هغه داسې ویډیوګانې واخلي چې د دوی په اصولو کې یا پرسټرکشنو کې رانه شي، او د هغې نه بغیر خپل ستا سره په دې سیستم کې، دغه کم سیستم کې چې تا سره موجوده امکانات پاتې دي، آیا دا امکانات د دې سپورټ کوي چې هغه داسې پروګرامونه جوړ کړی شي. زما مطلب دا دی چې کله ته په دې وسنی سیستم کې ته د افغانستان مطبوعات مطالعه کې، هغوی د انیمیشن، هغوی د ګرافیک دپاره هغه کم ډیسکونه چې وو هغه تړلي دي، یعنی هغوی دپاره دوی پیسې نه شوی وړاندې کولی، یا خدمات چې هغوی رایه کول د هغې دپاره دوی هغه یا او د مامورینو هغه نرخونه د ماشونه هغه نشو ورته وړاندې کولی، او ځینې تخنیکی وسایل نور دي چې هغه کې وی آر دي، یا مثلا نور پروګرامونه او تخنیکی او اپلیکیشنونه وو چې هغه باندې میشتنی لګښتونه راځي، هغه ټول تړل شوی دي. ځینې رسنۍ چې مثلا د پینا یا د نورو اژانسونو نه ته د خپلو خبرونو دپاره داسې سرویسونه اخیستي وو چې هغه سیکیور وي، هغه په دې خاطر باندې چې هر میاشت هغې دپاره پیسې ورکولې هغه بند کړي دي، هغه اپلیکیشن یې اوس نشته. یا مثلا د لایف نشراتو دپاره همدغه شانتې پروګرامونه وو. د دې سره جوخت ځینې نور داسې وسایل چې هغې باندې روزمره لګښت راتللو او هغه لګښت دوی نشو پوره کولی، دغه ټول وسایل او اپلیکیشنونه او دا پروګرامونه دا ټول تړل شوي دي. نو دا هم د فزیکي یا کاري قوې په اساس باندې یوه ستونزه ده، هم دوی ته د معاش د پیدا کولو په اساس باندې یوه ستونزه ده، او هم اکسس لږ ورته ستونزمن دی په اوسني مارکیټ کې.
فهیم صاحب مننه. حمیدي صاحب، فهیم صاحب دا جالب شی ته اشاره وکړه چې شوټینګ به څنګه کوي. مثلا که چیرته یو تلویزیون په کابل کې وغواړي چې د شهرناو د پارک تصویر واخلي او دا له خلکو سره شریک کړي، نو خو خامخا یو څوک هلته ممکن دی په دې کامرا کې راښکاره سي چې هغه خوځي هلته او هلته ګرځي، د دې ایډیټ په بیا ډیر ګرانه نشي، او دې ته به بیا ګوري چې دا به ایډیټ کوي، او که چیرته کامرا پورته ونیسي بیا به مرغان په ونه کې راښکاري، څه به کوي؟ یعنی حل لاره تاسو څه ښکاري؟ حمیدي صاحب، له حمیدي صاحب سره مرابطه قطع شوې ده. فهیم صاحب، د همدې سوال جواب کله تاسو واخلو. له دوی دواړو سره مو رابطه قطع شوې ده، د ټلیفوني رابطه بیرته هڅه کوو چې له دوی سره ټلیفوني ارتباط ټینګ کړو. د ترشنا اسمان لاندې پروګرام دی، احمد شیبر هم په دې خپرونه کې ستاسو کوربه. د پروګرام موضوع مو دا ده چې طالبانو د افغانستان په 13 ولایتونو کې تر اوسه پورې د زیرو شیانو د تصویرونو د خپرېدو مخنیوی کړی دی، او وایي چې دا منع دی چې دا شیان باید خپاره نشي. د دغو اثرات څه دي؟ په تلویزیوني خپرونو باندې به تاثیرات څه وي؟ خلک به اطلاعات څرنګه ترلاسه کوي؟ خلک به څه رقم له دې سره عادت کیږي؟ او آیا دا ممکنه ده؟ اقتصادي اړخونه یې څه دي؟ حمیدي صاحب، مخکې ما پوښتنه کوله که بیا ستاسو ټلیفون قطع شو، ما ویل مال مثلا د فهیم صاحب دې ته اشاره وکړه چې د شوټینګ به ډیر ګرانه شي، مال مثلا که چیرته د کابل په شارناو کې یو تلویزیون غواړي چې د طبیعت یو تصویر واخلي که کمره لاندې کوي هلته خلک ګرځي، که کمره پورته کوي په ونه کې به مرغۍ ناستې وي، دا به څرنګه ایډیټ کوي او څرنګه به خپروي؟ حمیدی صاحب بیا هم فکر کوم مشکل لرو. فهیم صاحب تاسو را سره یاست؟
بلی
او بخشی دا تخنیکی مشکل ده، تاسو هم دیتا که جواب را کهی چه دا شوٹنگ بچنگ کهی؟
ما تاس تا یاد اون او کرلا او بخی چه ما دا پختن هم سموانه و ریده لخوزه چه چون
زبه دا تکرار کم او بخشی
شارناو دا پارک نسو که ویدو اخلی او یا مثلا دا غوی شوٹنگ کهوی چنگ بی اخلی. ما په خپلو تیرو خبرو کې یو لږ شانتي اشاره وکړه هلته د کاري قوې د نشتون. اوس په هغه کچه باندې پروفیشنل ژورنالیستان چې پخوا وو هغه ډول پروفیشنل ژورنالیستان چې هغه په مختلفو برخو کې کار کوي، یعنی یوازې رپورټر نه بلکې د کمرې په برخه کې، مثلا د تخنیک په برخه کې، په ډیرو رسنیو کې تاسو خپل د خستاسې د رسنیو د لارې مونږ اوریدلې دي چې هغوی هیواد پرېښې نورو هیوادونو ته تللي دي، اوس په اکزایل کې ژوند، په تبعید کې ژوند کوي. نو اول خو دغه مسله ده چې ته په خپله په رسنۍ کې یو پروفیشنل ژورنالیست، یو پروفیشنل کمرمن، یو پروفیشنل تخنیکي کس ونه لرې، د دغه شانتې ویډیوګانو اخیستل به څومره درته اسانه وي او څومره به درته ستونزمنه وي. نو یو مسله یې دا ده. دویم دا ده چې رسنۍ وو د مالي بحران په وجه باندې خپل خپرونې محدودې کړې دي، هغوی نشي کولی چې د یوې عادي خپرونې دپاره یا د یو رپورټ دپاره خپل ډېر سټاپ په یو عادي شوټنګ باندې یا په یو شوټنګ باندې وګماري. د بیلګې په ډول که تاسو د یو ټلویزیون دپاره چې هغه مثلا یوازې خبرونه نشروي، خپل د ټرانسپورټ یو موټر، د دې سره ډرایور، خپل یو کمرمن، د ډرون کیمرا او د هغې دپاره تخنیکي دوه کسان او همدارنګه یو رپورټر، تاسو نیمه ورځ په د کابل په یوه برخه کې یا یوه ورځ د کابل په یوې برخه کې په یوه خپرونه مصروفوي، نو ایا دا په پرته د مالي امکاناتو له وجې ایا دا کولی شي یو رسنۍ چې په دې وخت کې چې د کارمندانو تعداد یې ډېر زیات کم دی، د موټرو شمیر یې، د ترانسپورټ بې نهایت زیات کم دی او همدارنګه خپله د تولید دپاره همکاران ډېر کم دي، څوک کومه رسنۍ به غاړه کېږدي چې هغه د یوه تصویر دپاره خپل نور نشراتي سکیجولونه خراب کړي او خپل همکاران په هغو برخو کې وګماري. نو دا دواړه برخې لري، هم په مالي لحاظ باندې چې هغې دپاره د بجټ مسله ده، عوام د کاري قوې د کموالي او نشوالي په وجه باندې، او د دې سره جوخت د پروفیشنل تصویر او تولید او محتوا د اخس او د سب دپاره چې ما یادونه وکړله، د پروفیشنل ژورنالیستانو نشتون چې د کمرې په برخه کې دی، تخنیک په برخه کې دی،
شک نشته چې دا ستونزه خوشته چې د پروفیشنل خلک نشته. حمیدی صاحب سراور، حمیدی صاحب تاسو را سره یاست؟ خو فکر کوم مایک مو آف دی. حمیدی صاحب بیا به هڅه وکړو چې تاسو سره رابطه ټینګه کړو ځکه چې سره نه اورو. فهیم صاحب تاسو د هغه ته هم اشاره وکړله چې پروفیشنل خلک نشته، پروفیشنل خو نشته خو دا د قضیې دا بل اړخ دی، لیکن یو ټکی ته تر اوسه پورې اشاره وشوله چې تاسو دواړو درنو دې ته اشاره وکړله چې طالبان د دې له خطره چې د بیان ازادي محدود کړي او یې په خپل واک کې واخلي ځکه دغه رقم بندیزونه لګوي. له دې پرته تاسو ته څه ښکاري په دې بندیز کې علتونه څه ښکاري؟
شیبر صاحب د افغانستان د مطبوعاتو په اوسني وخت کې مطالعه ده، خو یوه ستونزمنه مسله په دې حساب باندې ده چې موږ په اوسني افغانستان کې د امارت په نامه یا د امارت اسلامي په نامه د نظام تر چتر لاندې د آزادو مطبوعاتو یو ماډل هم لګي او تجربه کوي، هغه کمزوري که په هر رقم وي، اما دا خپل یو جالبه مسله ده. او د دې ترڅنګ د قانون نشټواله دي، مثلا تاسو د امر بالمعروف د ادارې د قانون خبره کوي، اما خپل افغانستان کې د اوس د پاره اساسي قانون نشته. کله چې د یو ملک په اساسي قانون کې یا یو قانون چې ټولو خلکو ته د منلو وړ وي، که په امارت کې هغه د اسلامي اصولنامې په نامه یا په جمهوریتي نظامونو کې د اسلامي د اساسي قانون په نامه هغه کې لګ تر لګه د مطبوعاتو هغه ماډل تعریف کیږي چې هغه بدبختانه تر اوسه پورې د پخوانی سیستم یا اساسي قانون د ملغا کولو او د نوي د نشټون لامل دغه ماډل نه دی تعریف شوی چې په افغانستان کې اوس د ماډل مطبوعاتو د لپاره زمينه برابره ده او بل اخره د وشته نظام تعریف د مطبوعاتي نظام نو اوس چې په افغانستان کې اپلای کیږي څه ده. دویمه مسله کله چې تاسو د غفرایي قوانین د مختلفو وزارتونو ګوري د دې سره جوخت په ټولو هیوادونو کې یو بل قانون دی چې هغه ته فائنل کوډ یا مثلا د افغانستان کې د جزا د کوډ په نوم باندې مشهور قانون په ټولو هیوادونو کې د جزا کوډ وي او دا کوډونه هغه اصول او مقررات چې هغه نه د ملک په مختلفو برخو کې یا مختلفو اداراتو کې یا مختلفو مسلکونو کې کله تیروتنې رامنځته کیږي د هغه جزا کوډ په اساس باندې د هغه تخطیو پیشبینی نه شوی چې هغه کې د اپس مسلې پاغه کې د پیسو د ورکړې مسلې پاغه کې د بندي کې دوه مسلې زه تاسو ته د بیلګې په ډول باندې ویم تاسو هم د قانون چې ورته یادونه وکړه چې په د ژوندۍ موجوداتو په تصویرونو باندې بندیز لګولې مثلا د هغه په بل فقره کې چې په 14مه ماده کې راځي چې په هغه کې د خزینو او په هغه کې بندیز لګولې مثلا د دریم فصل په 14مه ماده کې په اوله دویمه او دریمه فقره کې ځنې نور قوانین راځي چې دا باید ونه شي نو د یوې شېبې لپاره فکر وکړي چې دا وشي مثلا یو سړی دا تخطی وکي یو رسنۍ دا تخطی وکي بل اخره به تاسو د کم کوټ په اساس باندې د جزا د کم ماده په اساس باندې او د کوم اصول په اساس باندې به تاسو هغه ته جزا ورکوي یعنی یو اساسي مسله ده د افغانستان په مطبوعاتي نظام کې چې تر اوسه زمونږ د مطبوعاتو ماډل نه دی معلوم چې مونږ کوم ډول مطبوعات په افغانستان کې لرو
د قانون تشخو په خپل ځای په دې کې شک نشته چې د قانون تشه شته لیکن دلته یو بل لویه ستونزه مثلا په جوزجان کې هغه بند دی چې څوک تصویر اخلي همدغه خبریال که په کابل کې تصویر واخلي دلته آزاد دی دی کله کابل جوزجان ته ولاړ شي او د ده په کمره کې تصویر وي له ده سره به څرنګه چلند کوي
په تدریجي اصولو کې د دوی چې دی یوازې دغه نه دی بلکې په نورو ټولو برخو کې دوی په همدغه اصولو باندې مخکې روان دي مثلا تاسو د تصفیه فروسه وګورئ هغه د اطراف نه شروع شوی ده د اطراف نه شروع کړ په کابل راټول شو یا مثلا د خپل اردوګاو د سیستم نه چې بررسیګانې شروع کړلې دا غیزه نه شروع شول په کابل راټول شو د دوی ټول پروګرامونه په همدغه اصولو باندې دي دوی عموما هغه ولایتونه ټارګټ کوي چې هغه الته د خلکو اکسس کمی او جنجال ډیر نه جوړیږي او دوی به ریزلت ته متوجي کیږي چې بل اخره
نو جنجال خو ته جوړ شوی دی و فهم سب فرضاً تازه یوناما سخت انتقاد وکړي چې دغه تصویرونه مو بندوي
د یوناما انتقادونه نه یوازې په دې برخه کې دي بلکې هغه د هر اقدام په برخه کې چې د آزاد مطبوعاتو یا مثلا د انساني او بشري حقوقو په مخالفت کې کوم موضوع رامنځته کیږي یوناما په هغه کې مداخله کوي اما کتاسي یو ځل باندې دغه اصول د افغانستان په څلورو نورو ولایتونو د کابل نوروسته په قندهار کې بندوي عملی کوي یا په ننګرهار کې عملی کوي یا په مزار کې عملی کوي یا په هرات ولایت کې چې هلته د مطبوعات شتون وس هم شته دی او هلته سیمه ییزې رسنۍ ډېرې دي نو هلته به خبرګون نسبت د زابل په پرتله به نهایت پراخ وي نو دوی دغه اصول دي او تاسو چې یادونه وکړله مثلا چې کله دغه سی یو ژورنالیست د دې ځنه د زابل ولایت تزي او بیا الته اغیزه کې ویډیو کوي نو تبن دوی باغه د خپل اصول لمخې مونږ خو یو یادونه وړاندې وکړل چې اوس مونږ ته نه معلومیږي چې مونږ مثلا کله چې مونږ د خبريال په توګه د دوی د اصول په مطابق باندې البته د آزاد رسنۍ او په عنوان نه د دوی د اصول په مطابق باندې مونږ یو خطا کې واجی کیږو یا مواجی کیږو مونږ خپل پیشبینی نشو کولای چې د کم قانون پاساس باندې موږ سره چلن کیږي یا د کم جزایی کوټ پاساس باندې د کم مادي د مخالفت پاساس
باندې
یا د اصول پاساس باندې بمنګ باندې جزار عملی کیږي. نو موږ خبريالان په دې نه پويږي. وس مثلا کد زابل ولایت یو موضوع کور کوي او د کابل نتللې نو وس خبريال په دې څه پويږي چې کدل تدا منی دی او زه یو کم نو پما باندې بکم اصول وز کیږي او دا غي د پاره به زما اقدامات سي.
مننه فهم صاحب. حمیدی صاحب اوس سره اورو؟ او وخت مخکې تخنیکی مشکل و. همدغه د قانون د پلي کېدو مسلې ته فهیم صاحب په تفصیل اشاره وکړه، لیکن که ستاسو نظر هم واخلم، دا چې په یوه ولایت کې بندیز دی په بل کې نشته، بیا په بل ولایت کې بندیز دی بیا په بل کې نشته، یو کامرامین چې کامره په اوژه باندې ده، دی به په کابل کې یو رقم تصویر اخلي، په پروان کې به بل رقم تصویر اخلي، او دی به له دغه مختلفو قوانینو په یوه جغرافیه کې څرنګه ځان خبروي چې اوس بندیز را ورسېد اوس بندیز را ونه رسېد؟
ګوره، یو شی باید په یاد ولرو، د طالبانو هدف د قوانینو جوړول او د هغوی عملي کول نه دي. د طالبانو هدف په رسنیو د بندیزونو لګول او فضا داسې حالت ته رسول دي چې د رسنیو مسؤلین خپل ووایي چې بس موږ نور کار نه کوو. دغه کنفیوژن یا دا سردرګمي چې کومه جوړیږي، دا اصلي هدف دی. دا دوی په دې پوهیږي، دا عملا قصدن دوی غواړي دغسې یو حالت رامنځته کړي تر څو خبريالان نور اصلا لاره ورکړي کې څو کم څو نه کم څنګه د پما بندیز د کپمانه د بندیز زبدلته د جزا سره مخ کیږم، د زندان سره مخ کیږم، کړه به مخیم. یو څوک یوازې یو فیسبوک پوسټ په خاطر اته نشته په زندان کې چې زی پیژن زموږ د کابل پاتون نه پخوانی ماسین څخه دی. یو څوک بیا مثلا د دین بار علاوه په مثلا مشایره کې مستقیم په امرمنین اعتقاد کوي، هغه تر اوسه زندان کې نه دی، یوازې مشایره باندې کې د کنفیوژن حالت خپل د قصدن هدف هم د تاسو زد دونه ګډوډ کې دونه خراب کې چې خلک نور په هیڅ شي پوه نشي، خلک اصلا تصمیم نیول شي، نړیواله ټولنه تصمیم نیول شي په مختلفو ځایونو کې تاسو د دوی په خلاف د نړیواله ټولنې غونډې کې یو هیواد یو ډول معلومات وړاندې کوي، اگر احتیاوي ځکه په یو ولایت کې هغه کار کوي، بل هیواد بل ډول معلومات وړاندې کوي، اگر احتیاوي ځکه په بل ولایت کې بل ډول کار کوي. مثلا جون د خوانځي په باره کې دینی مدرسې خلاصې دي، تر شپږم مثلا زده کړې خلاصې دي، نور هر څه بند دي، چې کله ورته چې موږ مطلق جون نه دي درس بند کړی، موږ ځنې محدودیتونه وځي کړی، درسنې په برخه کې هم داسې ده، د خځو د کار کولو په برخه کې هم داسې ده، د سفر په برخه کې هم داسې ده، د پخوانیو چارواکو د یاد نظام د مسؤلینو د بخشش په برخه کې هم داسې ده، یو څوک راغواړي، یو څوک زندانی کوي، یو څوک تروتیږي، هر څه هم داسې ګډوډ کنفیوز دي تر څو حالت هم دوی غواړي د حالت هم داسې ګډوډ وي تر څو خلک په ځان پوه نشي، خلک ونه شي
مننه حمید
یو اقدام وکړي.
مننه. په دې خبرونه کې د طالبانو استازي راسره نشته چې دوی څه وایي، لیکن تر اوسه پورې چې دغه د تصویرونو د بندیدو په برخه کې د زیرو د تصویرونو د بندیدو په برخه کومه خبره کړی ده، هغه دا وایي چې په شرعي حساب باندې دا اجازه نشته چې د خوځنده اشیاو تصویرونه څوک خبرې کړي یا عکسونه واخلي. دا موضوع مو د دینی علومو عالم د شریعت له استاد فضل هادي وزین سره شریکه کړی ده، د دوی څرګندونې لرو.
دې سره نه یوازې دا یو حلال شی حرام ګرځول کېږي چې دا ډېر نادرست کار دی، چې یو شی حلال شی مباح شی حلال حرام شی، دا یو خبره. بله خبره دا ده چې په دې کې ګڼ شمېر فائدې چې شته، اوس خلک دا تصویر دا فلم عکس دا خود اوس دي جرایم پکې توثیق کېږي، په دې باندې کامرې دي چې امنیت پکې خلک امنیت نشي په دې تصویرونو کې، ټول کابل کې مخارونو کې اوس د امنیتي کامرې لګول شوې دي. مثلا همدغسې خلک په دې کې درسونه وایي، په دې کې خلک تدریس کوي، سیمینار روډ سیمینارونه، کانفرنسونه، دا د حوادثو جریانات چې هغه کې حوادث چې کوي، اوس په غزه کې فلسطین کې دا تصویر او دغه فلم نوې خو اوس رسنۍ نوې خو موږ کوم نه خبرې درو چې هلته څه تیریږي. مثلا همدغسې نور حوادث په افغانستان کې بل ځای کې، نو هر دا ده چې دغه حکم دغه د تصویر د سیر الزوی الارواح د تصاویرو منع کول شریعت نه او دین نه غلط فهم ده، او دا د همدغه او تفره د تیر پخوانی د زیرو کالو او پخوانی ځینې فتوا او اختلا غلط او یو شین پیړی کې تطبیقول دي چې غا فتوا د فتوا په غیر محلي هدي، یعنی د شرق په لو پز په شوا واز می دا چې دا یو 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 یعنی باید دا کارونه شي، دا یو دا یو 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 کښ فهمي ده چې د دین او شریعت نه کېږي، خلک په حرج کې واقع کېږي، په مشکل کې واقع کېږي، هم دولت هم حکومت هم خلکو ته د مشکل رامنځته کوي. اوس بلا پاسپورت دا تذکره دا اوس نو شي دي پدته د تصویر نه خو اس نشي کې نشي کې دی اوس دا ژوند دا نشي کې دی.
وزین صاحب عجیب ټکو ته اشاره وکړه، ویل امنیتي کمرو سره به څه کوو، له درسونو سره، له پیشو سره، له غزې له پیشو سره. په دې برخه کې بیا هم حمیدي صاحب ستاسو نظر واخلم، څه به کوي؟ له پاسپورټ سره به څوک څه کوي؟ کېدای شي چې څو وخته وروسته نه، دغه اوس یعنی بې عکسه پاسپورټ نشته، بې عکسه تذکره نشته، او د امنیتي کمرې په کابل کې تر هر وخت نن سبا زیاتې نصب شوي دي. حمیدي صاحب
بالکل ګورې انداز دې دوګونی چلند دی کنه، چې عام اصطلاح کې ورته منافقت وایو. په ملي تلویزیون کې عکس نه دی حرام، د سراج الدین حقانی وینا نه ده حرام، د یعقوب وینا نه ده حرام، په تصویر باندې د دوی د نظامی رجمنت نه ده حرام، د جنمرګو بریدونو په اړه د دوی تبلیغاتي فلمونه نه ده حرام، خو نور تعلیمی او دغه شیانو کې د تصویر کارول حرام دي. د دوی اوس دغه حرام او حلال خو نن نه ده فیصله شوی، کومک د شریعت د پیدایښت خبرو کو څوار لسو کال تیر شوی دا فیصله شوی دي، او کله د تصویر د پیدایښت د فتوا خبره وکړو، تصویر هم تقریبا تر یوې نوې پیړۍ ډېر دی چې د کامرو تصویر دی، او دغه نه مخکې تقریبا همدا زرګونه کاله دي چې خلک نقاشي کوي. نو هغه وختو کې دا حرام او حلال تاسو ته چیرته، تاسو د شلو کالو کې استفاده کوله، تاسو د شلو کالو کې تر د کار اخیستو کله چې تاسو د
حمیدي صاحب بخښي دا خو حلال او حرام خو اوازین سبب اشاره ورته، لیکن آیا عملی دی دا کار؟
نه دی عملی کنه ګورې، دوی په یوازې په هغه ځای کې عملی کوي کوم چې د دوی خلاف وي، کوم چې د دوی په زیان وي، چې د دوی په ګټه وي هغه ځای کې به دوی ته حلال وي او دوی به ترې ګټه اخلي. همداز امنیتي کمرو نصب دوی په افتخار وایي چې موږ زرګونه امنیتي کمرې نصب کړې دي، د الکترونیک تصویرو ویش همداسې، د پاسپورټونو ویش، دوی ته د دایر یو لوی منبع ده، دوی ډېر په افتخار هغې نه استفاده کوي. همداسې په زرګونو نورو ځایونو کې چې دوی په ګټه دي د هغې نه استفاده کوي، او دوی به هغه ځای کې په خلکو باندې فشار راوړي کوم ځای کې چې د دوی خلاف دی، او هغه به مسل په سلو کې نه وي، ځکه تاسو په خلکو باندې مطلق هر څه نشئ بندولی، خو د خلکو د مصرف ساتلو دپاره، د خلکو سره د جنجال دپاره، او په خلکو د فشار او د قدرت د تعمیل دی ویالې په توګه دا مسله به استفاده کوي، یو پدی به خبري رواني وي، او پدی به دی بلت بودیجه مصرفيږي.
ها مننه. فهم سه په همدغه برخه کې چې آیا دا ممکن ده چې دغه بندیزونه عملی شي په داس شرایط کې مخ کې وزین صاحب چې کوم چانو ته اشاره وکړه، مثلا د پولیسو یو مسول به د امنیتي کمرې تر شا ناست وي، خلک به ګوري، لیکن یو خبريال به بیا تصویر نشي کتلی، نو که چېرته د حرام او د حلال خبره وي، دی ولې حرام ته ګوري؟
دا چې څومره امکان لري دا خو هغه ژورنالیستان ته معلومیږي چې هغه په افغانستان کې همدا اوس دستي په ژورنالیستیک برخه کې په کار بوختي او اطلاع رسانی کوي. موږ د خود سانسورۍ شاهدان هم یو، ژورنالیستان او خپل د نشراتي ادارو مشران چې دي، هغوی کله چې دغه شانتي قوانینو څخه اګاهي ترلاسه کوي، هغوی پرته د دینه چې اداره ورته مراجعه وکړي، هغوی خپل دغه برخه کې کمپرومایز کوي، او هغه کار اصول په ځان باندې وضع کوي. دا چې دوی په جدي ډول باندې نور څو نظر عملی کولای شي یا زر نشي عملی کولای، یا د دوی په نورو ادارو کې کومه اداره داسې پیدا کیږي چې په دې برخه باندې به د سر نه کتنه وشي، خصوصا د اطلاعات او کلتور وزارت چې د رسنیو سره د راشد درشي او د کمیسون مسایل د نږدې نه وي او هر ورځ وي. اما دا چې اسلامي اړخ څنګه دی، علماي په اړه باندې خبرې هم کړې دي، ستاسو په پروګرام کې هم نشر شولو، دا اسلامي اړخ به علماو ته پریدو. اما د رسنیو د پاره یو ډیر غټه ساده ماده، د رسنیو د پاره یو ډیر غټ جنجال جوړې دي، شی او رسنۍ به لکه څنګه چې تاسو خبرونه کې وړاندې یادونه وکړل، دې ته خپل مجبور شي چې نور خپل دفترونه غلطه شي، د ګوتو په شمیر سپاتې دي، خپل دفترونه وتړي، ځکه که تاسو دغه پروګرام دغه فشارونه پر اډوي رسنیو باندې یا په چاپی رسنیو باندې راوړي، هغه به تر یو حد کمپرومایز وکړي، او هغه به په ځانو مني. اما تاسو به د ټلویزیون سره څه کوئ چې په کابل کې الله هم فعالیت کوي، او هغه نشرات لري، دا هغه نشراتي سکیجول به څنګه شي، سره د دې چې هغه د بودیجوي مشکلاتو سره مخ دي، تاسو دلته مثلا داسې د نورو مشکلاتو سره مخ کوي او هغوی هغه خپله محتوا کمزوري کوي.
مننه فهیم صاحب. دلته یو بل سوال هم ده حمیدی صاحب، مثلا د طالبانو چارواکي بهر ته ځي، نو خو چار چیرته په هر هوایي ډګر کې کښته کیږي، هلته یې عکسونه اخیستل کیږي، هلته یې ویډیو اخیستل کیږي، دوی به بیا خپلو خلکو ته څه وایي چې هلته حلال و دلته حرام؟ حمیدی صاحب
تصویر استفاده او نشر دون عام دی چې تاسو ور سره دی انسان په یوشتین پیړه دی انسان په هیڅ په هر ځای کې مخې ضرورت ورته لري او دا ضروری ده له تاسو عکس اخیستل کیږي، تاسو عکس اخلي د نور خلکو عکسونه اخلي او نور خلک تاسو عکسونه اخلي، تاسو دې مخنیوي نشئ کولای. تاسو څنګه کولای شئ داسې قوانین جوړ کړئ چې په هر لحظه په هر شیبه او په هر ځای کې دا بدلیږي را بدلیږي او داغي اصول او اساسات بدلیږي؟ قوانین خود دې د پر جوړیږي چې په عقل په مطلق اکثریت په عین شرایطو کې یو ډول پلی شي. نو کتا سودا قانون نشي جوړول دا معنا نه لري، دا په ځان پورې د خلکو خندول دي. او یاد دا چې تاسو کوم بل د هدف لري کوم چې موړان دی ویل چې تاسو غواړئ یوازې خلک مصرف کړي، یوازې خلکو ته وخی چې تاسو هر څه
حمیدی سر
تاسو په ضرر وي
کول کچرت بیا هم امغه شرعي برخه تراشو. مثلا په سعودي عربستان کې یو خاص چینل دا په حقیقت یوازې دا دینی موضوعات څیړل کیږي او د کعبه شریفې او د مدینه منورې له جماعتونو د لمنځونو بهیر پکې ښکاره کوي، د حج په وختونو کې او په نورو وختونو کې هم هغه تصویرونه به هم دوی حتی نشي ښکاره کولای سي. په مکه مکرمه کې هلته خلک ناست او انتظار د لمانځه ته، بیا لمونځ کوي او امام قرات وایي. آیا له ځان سره فکر کړی ده دغه چارواکو چې له دې شانو سره به څه کوو له دغسې مواردو سره؟
خبر نه ده دقیقا. تاسو د څه مسئله ته اشاره کوئ؟ یا خدا ده چې دوی اصلا د ځان سره فکر نه کړي، بس په ذهن کې یو څه راغلي او هغه عملي کوي. هر څوک په د هرې خوا نه یو ډول فرمان ورکوي، هغه فرمان نشریږي او خلک مصرفيږي. یا خدا ده چې دوی فکر کړي او د دې سره بیا هم دا مورد دوی د ذهن څخه دونه پورته، د دوی خپل ذهنونه دونه تړل دي چې دا مورد دوی تاسو ذهن ته نه ورځي. تاسو د حرم د حرمینو مسائل څنګه نشروي؟ او تاسو د دوی خپل هغه د دوی دینی او د فتوا مرکزونه چې دی لوی دوی چې علما ورته وایي، خلیفہ دین محمد او د سنوري دی، هغه یاره ورځ ویډیو جوړوي، یوټیوب چینلونه لري او تصویرونه اخلي او نشروي خپل، دوی ورته کسان استخدام کړي دي لګیا دي په دې باندې کار کوي. تاسو دغه سره څه کوي؟ تر اوسه چې تاسو دغه ګناه کړی د حرام کړی دغه اجازه څنګه ورکوي؟ ورسته د دین ممکن منه کوي، خو تر اوسه چې تاسو د حرام کړی دغه اجازه څنګه ورکوي؟ دا ټول مسائل چې تاسو ورته جواب نه لري، یو مسخره حالت راخستې ده او خلک مسلوب دي، تشویش باید ولري.
بله حمیدی صاحب، دا
بخنه غواړم چې د کلمې استفاده کوم هم داسې ده.
سعودي عربستان ته اشاره وشوه، د سعودي عربستان په دې تقریبا لس کاله مخکې یو راپور خپور کړ چې په اتیایم لسیزه کې او د نیویم لسیزه په لومړیو کې په سعودي عربستان کې د اجازه نه و چې جونې په تلویزیونی پردو باندې راښکاره سي. وای د سعودي عربستان په میلیونونو ډالر په مصري، لبناني او کویتی فلمونو باندې مصرف شوی دي چې په ډیره ګرانه بیه اخیستل چې تلویزیونی خبرونه پیډه کړي، او د اعلانونو له خاطره به دوی نورو عربانو ته ډیر پیسې ورکولې، او په دې راپور کې پښیمانی څرګنده کړې ده. نو بس یعنی هغه بیا هم هغه اقتصادي اړخې دغه اړخونه هم شته. په اخیره کې که چیرته په لنډو باندې فهیم صاحب که ستاسو نظر لومړی واخلم، څه فکر کوئ چې که دغه سیشان روان وي، آیا د طالبان چې امید لري چې د دوی حکومت په رسمیت وپېژندل شي
زه فکر کوم دغه د رسمیت پیژندلو مسله د نړیوالو دپاره د وروستیو دریځونو نه متفاوته ښکاري، اما د بشري حقونو مسله د ټولو هیوادونو دپاره یوه ده. دا چې څومره په کومو مسایلو کې دوی یو بل سره هوکړې ته رسیږي هغه بېله مسله ده، اما د ټولو هیوادونو په برخوردونو کې او هغه سیاسي دریځونو کې که تاسې ګوري، هغه د بشري حقونو او د رسنیو د آزادو رسنیو څخه د ملاتړ یو اظهار پکې کیږي. او زه فکر کوم دا به د دوی لپاره یو ستونزمنه مسله په راتلونکي کې هم جوړیږي، او که دوی دغه ډول دریشته دوام ورکړي، خصوصا د بشری حقوقو په مسله کې او د رسنیو په مسله کې چې هغه باندې پابندې نه دي د ګټې په ځای به ورته تاوان ډېر وکړي.
ډېره مننه فهیم صاحب. حمیدی صاحب که ستاسو نظر هم واخلم په لنډو چې وخت نور اجازه بیان راکړي.
ګوره زه یو خبر وایم، د نړیوالو ټولنې سره تعامل یا به ستاسو استخباراتي تعامل چې هغوی به د استخباراتي لوبو دپاره ستاسو سره یو ځای کېږي هغه بېله خبره ده، یا دا ده چې تاسو د اصولو په حیث تعامل کوئ. که تاسو د اصولو په حیث تعامل کوئ داسې مسخره قوانین ښکاره ده چې ستونزه جوړوي. که حتی هغوی ستاسو سره ډیپلوماتیک اړیکې جوړې کړي په هر ځای کې به تاسو باندې طنز کېږي، په هر ځای به ستاسو باندې خبرې کېږي او تاسو به د کور دننه هم خلکو د طنز او درشخند سره مخې. زما خوردا نور راځي ځان ته درواغ نه وي. طالبان اصلا د بیاند ازادي او د رسنیو سره مینه نه لري په هر ډول چې وی دی غواړي. دا
مننه حمیدی صاحب،
معلومات نشر بند شي.
مننه، نور وخت اجازه نه راکوي. لتا سو ډیره مننه کوم او فهیم صاحب لتا سو څخه منندویم.
مننه
لتا سو. لتا سو مننه او زحمت شي بر اجازه اخلم.